السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او هغه دا چې د اوربند د ټینګښت په مسلې به تمرکز وشي دا مو مهمه مسله ده په غزنی کې خلکو په دې اعتراض لار تړلې و چې بیګا وسلوالو غلو له موټرو نه خلک کته کړي او ویل کیږي چې په دریو ښځو باندې جنسي تیری هم شوی دی په دغو موضوعګانو راپورونه لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
د ملي مصالحې علي شوراوي په بین الافغاني مذاکرو کې به پر دایمي اوربند خبري وسي د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته ورسید د ملي مصالحې علي شوراوي د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل سوی او ډېر ژر به دغه مذاکرې پیل سي د افغانستان حکومت ویلي چې د دغو مذاکرو اول پړاو به په قطر هیواد کې وسي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري د ملي مصالحې علي شوراویان فریدون خودزن ازادي راډیو ته ویل
لومړنی اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي چې په دې اړه به خبره کوو زموږ ته بداله چې په دې برخه کې یو توافق سره ورسیږو چې ځکه چې اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده
حکومت ویلی د بین افغانی مذاکرو د پایل لپاره د حکومت ټاکل سوی حیات پورا چمتووالی لري تفصیل وروسته د افغانستان د پیژندل سوی لیکوال شاعر او سیاستوال اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر ازادي راډیو ته ویل ښاغلی لایق د افغانستان د فرهنګ یو استثنایي مقام خپل کړی و
اکاډمیسیان سلیمان لایق د یو ښه شاعر پایس د یو ښه کیسه لیکوال پایس او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري
سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و د 1909 مریز کال د تلې پر 21مه د پکتیکا په مرکز شرنه کې زیږیدلې و هغه په 2009 میلادي کال کې په کابل کې په یو موټر بم چاودنه کې ټپي سو چې د اختر په اول ورځ د همدغه ټپونو له کبله د جرمني هیواد په یو روغتون کې ساور کړه د افغانستان روغتیا وزارت د ګوزن یو پولیو ضد واکسین د بیا پیلولو خبر ورکړ په افغانستان کې دغه کمپاین د کورونا وایرس خپرېدو له کبله شاوخوا 15 میاشتې ځنډیدلې و روغتیا وزارت د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین د کمپاین مسؤل میرویس بخشی ازادي رادیو ته وویل چې پام کې دغه کمپاین د وژي اسمبلی له درېمې پیل سي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په اعلامیه کې بیا ویلي چې دغه کمپاین کې به تر 15 کلونو کم عمره 780,000 ماشومان واکسین سي د یونیسف د شمیرو له مخې روان د کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي څلور دیش نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي په لوګر او کندوز ولایتونو کې دولس وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنو کې وژل سوي د کندوز پولیس وایي د طالبانو یو سر ګروپ سیف الرحمن له خپلو نهو ملګرو سره د خپل ماین په چاودنه کې وژل سوی د کندوز امنیې قمانداني وایان هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال غوښتل دغه بشکي ماین پرون د کندوز علي آباد ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار ځای پر ځای کړي بل خو دوه وسلوال طالبان پرون د لوګر په مرکز پل عالم کې وژل سوي چې غوښتل یې څو ماینونه بلې سیمې ته انتقال کړي د لوګر د امنیې قمانداني وایان شاپور احمد زین نازد دی رادیو ته ویل
دوه تنه طالب راهګر چې ماینونه یې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته پر موټر سکل انتقالول چې د خپل ماین ښکار شول لاملې دواړه وژل شوي لمین د تللي
د دغو دوو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی دی د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینکیویچیوس نن په یوه ټویټ کې دا خبر ورکړی دی په خپله میرمن تسیخانوفسکایا نن په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
گن کسان بما در کوي گن نور بما غاندي او یا کرکر سره کوي خو تاسو پويګي خدای د سوک له داس انتخاب سره چې زه مخامخ شم نه مخامخوي
په بیلاروس کې د تیر یک شنبه د ولسمشری تر شاکونو وروسته د دویمې شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه په پرونی مظاهرو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی دی د بیلاروس اپوزیسیون ادعا کوي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوی ده د بیلاروس په ټاکنو کې میرمن تسیخانوفسکایا د اوږدې مودې د مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشنکا په وړاندې د عمده سیالې په توګه راڅرګنده سوه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرکزی اروپا د 15 ورځنی سفر په لړ کې نن د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته ورسید. د خبرو په اجنډا کې د 5G انټرنیټي شبکې په جوړولو کې د چین د رول په اړه بحثونه شامل دي. مایک پامپیو به دوه ورځې په چک جمهوریت کې تیروي، بیا به د سلووینیا، اتریش او پولینډ په سفر ځي چې هلته د ځینو هغو امریکایي پوځیانو هرکلی وکړي چې له جرمني څخه په وتو دي. د پامپیو یو هدف دا دی چې هیوادونه وهڅوي څو د چین د ټکنالوژي له کمپنۍ هواوی سره همکاري ونه کړي. واشنگټن دغه چینایي کمپنۍ ته د یو ګواښ په سترګه ګوري او وایي چې د انټرنیټ په 5 نسل یا 5G کې مخکښ رول اخیستی دی. او د روسیې ولسمشر وایي چې د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د کارونې لپاره تیار شوی دی. ولادیمیر پوتین چې نن د حکومت یوې غونډې ته خبرې کولې، د دې اعلان پر مهال وویل چې یوې لور ته یې له وخته دغه واکسین لګول شوی دی. پوتین وویل چې په لومړنیو ازموینو کې ثابته شوی چې دغه واکسین اغیزناک دی او د کورونا وایرس په وړاندې انسانانو ته خوندیتوب ورکوي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس ضد تر سلو زیات واکسینونه جوړ شوي، خو لږ تر لږه څلور واکسینونه په انسانانو د ازموینو په دریمه مرحله کې دي. دبد اصل کې د چنن په نړۍ کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر تر 60 میلیونه واوښت.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې په دې موضوع راپور درته خبرو چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوې او ډېر تمرکز د اوربند په ټینګښت ده. د دې شورا ویاند فریدون خوزون:
لومړنۍ اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي. په دې اړه به خبره کوو.
په دغه پروګرام کې د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله اعظمي سره هم غږېدل یو د سولې په مورد باندې. دا هم اوري چې په غزنی کې نن د څو ساعتونو لپاره د کابل کندهار لویه لار په دې اعتراض خلکو تړلې وه چې بیګا وسلوالو غلو د یو موټر سورلۍ ښکته کړي، هغوی لوټلي دي او همدارنګه یې په دریو ښځو باندې جنسي تیری کړی دی. د پیخی یو شاهد او معترض ازادي راډیو ته وایي:
مشل دې مفصل نه درول دي شکولې دي غلاوی کړې دي د هغې څخه دي یو موټر کې یو څو زنانه نه ته دي خو یې راکته کړې دي. دا په یو کوټه وه چې په کې تي مول دي چې کړې ده.
په هلمند کې به د کیلې د کر او باغونو په اړه هم تاسو ته یو راپور ولرو د پروګرام په دویمه برخه کې، او همدارنګه به د ګوړې اچار او کور کلي راډیوي پروګرامونه خپاره کړو. رازو لمړی مطلب ته: د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړني پړاو مذاکراتو اصلي موضوع به اوربند وي. د دې شورا له قوله د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کړنې ته به هم ژر اعلان شي. طالبان بیا وایي د 300 زندانیانو له آزادۍ وروسته د افغانستان د سولې په اړه بل ګام د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې دي. امید زهیرمل په دې اړه راپور جوړ کړی.
خکاری چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل پر وړاندې بل هیڅ کوم خنډ نه دی پاتې. د دې وړاندې طالبانو د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر وړاندې اصلي ستونزه د 300 بندیانو خلاصون ښودلی و، خو ولسمشر غني د سولې مشورتي لویې جرګې د پریکړې وروسته د دې زندانیانو د ازادۍ فرمان پرون لاسلیک کړ. تر اوسه د دې 300 طالب بندیانو د خلاصون د فرمان جزئیات رسنیو ته نه دي ورکړل شوي، خو اوس د مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني خبرو د پیل نیټه به ژر اعلان شي او همدا ډول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړني رسمي مذاکراتو اجنډا به تلپاتې اوربند وي. د شورا وایاند فریدون خوزون:
اجنډا ته انشه ویده مخکې له مخکې نه د مذاکراتو ځای ټاکل شوی دی، توافق شوی دی. په لومړنۍ بحث کې به موږ لومړنۍ اجنډا د افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي چې په دې اړه به خبره کوو.
د ښاغلي خوزون په خبره د سولې د روان ټول بهیر مشري به د ملي مصالحې شورا پر غاړه وي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه بشپړ تیاری لري. د دې وزارت وایاندی ناجی انوری د سیشن به پورز ازادي راډیو ته وویل د دې بهیر تدارکاتي او اداري چاري بشپړې شوې دي.
دراینده نزدیک
په لاندو ورځو کې د دواړو لوريو له خوا پر نیټه له هوکړې وروسته خبرې پیلېږي. د افغانستان دولت لومړنی اجنډا تلپاتې اوربند دی. د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو د ساتنې په اړه بحثونه به د مصالحې عالی شورا او د افغانستان د دولت پر رهبرۍ مشخص شي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومړی پړاو مذاکرات په قطر کې کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دوای په دې پړاو خبرو کې د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی وشتنه دي او مشتي بید ملي امنیت په خوانی رئیس محمد معصوم ستانکزی کوي. په ورته وخت کې یو شمیر کارپوهان وایي د 300 طالب بندیانو د هویت نه مشخصېدل د افغانستان د سولې په خبرو کې د ابهام څرګندوي کوي. د سیاسي مسایلو شنون کې عمر شریفي ازادي رادیو ته وویل دا زندانیان د جرایم درنی دوسیه لري او د هویت ښکاره کول به یو شمیر هیوادونو سره د افغانستان په ډیپلوماټیکو اړیکو منفي اغیز وکړي. د وای د دې سلو سو زندانیانو د هویت پټ ساتل د افغانستان د سولې په خبرو کې د یو شمیر پیچلو بحثونو ښکارندوی دی. دوی نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې په درنو جرمونو تورن دي، بلکې زماله اند چې د بهرنیو اتباعو په ترور کې هم لاس درلود. د ښاغلي شریفي په خبره کې طالبان د دې کسانو د ازادۍ په بدل کې اوربند ومني، د خلاصون بحث به د جبران وړ. طالبانو هم ویلي د دې ډلې د ټولو 15 زندانیانو له ازادۍ وروسته به د یوې اونۍ دننه له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
و موردل چې افغان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او دا چې ډیر تمرکز به د اوربند په ټینګښت باندې وي. د همدې موضوع په ارتباط مو د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز یا کپس له مرستیال حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې ده. له ښاغلي اعظمي مې لومړی دا پوښتنه کړې چې په بین الافغاني خبرو کې څنګه ټول یو نظر مطرح کړي، په طالبانو څنګه باور کېږي او په کوم حالت کې به بریا د دواړو په برخه وي. ښه ده چې د ښاغلي اعظمي ځوابونه واورو.
چیرې بین الافغانی مذاکرات شروع کیږي باید اول اوتومات دغه کاش خنډ په خپل ځای باندې راشي چې هغه تاسو د اور باندې په د جنگ د خنډ کاچ را کیږي په کله طالبان باندې تاسو د جنگ نه کوي په تاسو د کی او شلسته د خنډ جاری ساتل کیږي چې دا یو مثبت ګام دی. نو اورسته یو کلی او سراسري اور باندې چې په ټول افغانستان کې وي او په پوره معنا باندې زه کوم دا به ډېر وخت وي چې اوس بحث پروت دغه موضوع باندې. زما فکر دا دی چې کله چې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي شروع سوله بیا وروسته په بحث پر کیږي طالبان د یو کلي قربان په مقابل کې د افغان دولت سخت غواړي. هغه شاید زما معلومات بیا هم دا دی چې یو نوې لیست طالبان د زندانیانو اوسیږي چې تعداد به هم تر لږ درو پوری وي. دا سټپ بای سټپ قدم په قدم باندې به دا مسایل دغه مطرح کیږي. یعنی طالبان سردواره کلي سرتاسري افغانستان کې اوربند نه اعلانوي او نه کوم دا به عملي جنبه نه شي درلودلی چې امکان یې کم دی. یو شی چې زه ورته امیدوار یم هغه دا دی چې د خشونت کچه به
ښاغلی اعظمي د طالبانو په لیکو کې حکومت هم ویلي داسې تحلیلونه شته چې بهرني جنګیالي شته، القاعده سره دوی اړیکې پالي. اصلي اندېښنه هم ښایي د همدغو بهرنیو جنګیالیو حضور وي د دوی په لیکو کې. څنګه باید په طالبانو باندې اعتماد وشي په داسې یو لنډ وخت کې چې هر څه ژر برابر شول؟ یعنی یو نظارتي میکانیزم په څه شکل باندې برابرېدلای شي په دغه وخت کې؟
دا خو ډېر ستونزمن کار وي چې نه یوازې دولت او افغانان دا تشویش لري چې د خارجي جنګیالو یو سخت دریځ طالبان مداخله کوي، بلکې طالبان خپل دې کې تشویش لري چې آیا دی وکولای شي د افراد پر وړاندې باندې دې سرکوب کې او د دې مخه ونیسي. دا یو غټ سوال دی چې په هیڅ رات باندې څوک یو صحیح جواب نشي ورکولای په اوس وخت کې. مګر زه د دې سره موافق یم او دا پلان و چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي بیا یو مشترک کمیشن جوړ شي په دوحه کې چې هغه امریکایان طالبان او د افغانستان دولت استازي ګډون ولري چې څوک یو کولای شي چې هر هغه عمله چې کیږي د هغې تر شا کم گروپ چې وی اصلي گروپ دا و چې ریسرچ کوي هم د طالبان دي ک د طالبان ځینی سختري دي او هم خارجي جنگیالي. نو دا یو میکانیزم باندې د ډېر وخت نه پلان فکر کوي چې چیرې دا ایجاد دي چې کوم دا ډېر مثبت ګام او و په کولای چې یو د اعتماد سازي په صدا کې طالبان او د افغانستان دولت ترمنځ هم همکاري وکړي او دغه بلیم گیم کې کوم دی چې مثلا کوم مملکې ریبیا افغان دولت په طالبانو ورشي دا بل مهند او په یوه وخت کې به د کوم طالبانو غوښتنه به دا وي چې افغان دولت خپل ځانیا مليا راکم کې طالبان پروراج
تروریزم سره د مبارزې د مطالعاتو دی یو متخصص په توګه باندې تاسو په دغه یو کړکیچن حالت کې څه پیشنهاد کوئ چې دوار لوري بل اخره بریا ولري
کوم د افغانستان حالات ورستر بلی پیچل مخ په نور پیچل کې باندې روان دي او کچېری طالبان خارجي جنگیالیو ستونزا او نگرانی جدی ونیسی نه تنها جدی ونیسی بلکې عمل داسې یو عملی اقدامات ونکي دغه حالات طالبان د کنټرول نه وځي بیا به سبا طالبان داسې یو ډله وي لکه د نن ورځې اسلامي او داعش په داسې وي لکه د نن ورځې طالبان نو دغه جنگ طرف به د طالبانو په قوت کې نه وي او داعش به د طالبانو ځای ناستی اوسېږي کوم چې داعش ډېر زیات قوي روان دی او د نورو خارجي ډلو سره قوي اختلافونه جوړ کړي دي بالخصوص پاکستاني ډلې نو په دې کې چې یو شی توصیه کوم هغه دا دی چې د طالبان خپل یو نو اگر چې دا ډېر ستونزمن کار وي په پالیسي کې خود مختاري د پاکستان نه جلاوالی او هغه چې دوی فکر کوي د وطن په خیر دی او افغانان څه فکر کوي دا هغه عملي کول او په پای کې داسې یو اصول ته پک چې پاکستان افغانان خپل ځان ولیدلی شي زه فکر کوم دا ډېر حیاتي او مهم ګام دی چې طالبان یې باید
د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستيال خغلیک متلا اعظمي او د سولې د پروسې په اړه باندې خپل ورسته نظر له موږ سره شریک
یو سولې یو خزي سولې د افغان خزو له نظره
پخریا ننګم د لغمان ولایت یو تن وسیدون کې چې شپږ بیس کال عمر لرم او فعلاً د ښځو د حقوقو یا د ښځو چارو یا کړنو یو فعال اوسم او سوله خو یوازې دا نه چې د نارینه ورته ډېر ضرورت لري ښځې خویندې هم ورته ضرورت لري نو سوله خو چې راغله واقعیت چې یو مثبت بدلون به د ښځو په ژوند کې ځکه که هر درد ویني که یو نارینه دردیږي هغې تر څنګ یو ښځه هم دردیږي ورسره ځکه یوه مور ده یوه خور ده یو میرمن ده چې دوی هم د ژوند ډېر څه پکې د لاسه ورکړي په دې څو کاله جګړو کې نو کله چې سوله راځي نو دوی به هم یو ارامه ژوند ورسره ولري یو د ارام ساه به واخلي که اولادونه لري اولادونه تشویش به ورسره نه وي که خاوندان ولري د هغوی د بیرون د خطراتو نه به خوندي احساس وکړي که ماشومان مکتب ته لیږي اوس که هر دقه که څوک یو ډاکټر ته ځي مکتب ته ځي دوی مورګانې په کورونو کې تشویش ورسره دی چې آیا بېرته به کور ته روغ راځي که نه به راځي که څه هم اصول راځي هغوی هم موږ هرکلی کولی شي د دې نظام یو برخه دې وګرځي خو نه هغه حقونه چې اوس موږ ترلاسه کړي دي چې تر ټولو اساسي حق د تعلیم حق ده دا موږ ته نه د لاسه ورکړو د ښځې حقوق چې دي هغه هم اسلام موږ ته راکړی دی اسلام موږ ته تشریح کړی دی دغه ارزښتونه ډیر مهم دي چې باید د خطر سره په هیڅ صورت کې مخامخ نشي
ازادي رادیو ته غوښتست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږمې منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي د افغانستان نوموته لیکوال شاعر او سیاستوال اکادمیسن سلیمان لایق په کابل کې خاورو ته وسپارل شو د هغه د جنازې په مراسمو کې لیو شمیر چارواک سربیره سیاسيونو او د هغه پلویانو برخه درلوده ځینې سیاسيونو او فرهنګیان مرحوم لایق د افغانستان د معاصر تاریخ یو نوموته څیره یادوي چې له قوله تشبه تر ډیره احساس شي اکادمیسن سلیمان لایق د افغانستان د معاصر تاریخ د اسد یا په بخښنه تر اکادمیسن سلیمان لایق د افغانستان اکادمیسن سلیمان لایق د اسد یا زمری په لسمه په جرمنی کې د هغه ټپونو په خاطر ومر چې پروسه کالی په یو انتحاري برید کې اخیستی و زموږ په کابل کې د ازادي رادیو ایډیټور راتب نوري د ښاغلي لایق د جنازې مراسم تعقیب کړي همداسې بل له کابل را سره معلومات شریکوي مهرباني
ډیر مننه د راپور له شیر سره شروع کوم چې وايي بلویر نشته د لایق د مرګ په پیښه کې ټک جام به یتیم سي لب شکرې به سي پاتې د دې بد خالق سلیمان لایق نن د کابل په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو دا هغه جنازه پرون له جرمني کابل ته راوړل سو او نن سهار د سردار محمد داود خان پر وختون کې د افغانستان یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د هغه روح ته لاسونه لپکړل د سلیمان جنازه کې له سیاسيونو سربیره د هغه ډیرو مینوالو هم ګډون درلود. دوی مرحوم لایق د افغانستان د معاصر تاریخ ځلانده سیاسي او فرهنګي ستوري وباله. د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسد الله غزنفر وایي مرحوم لایق د افغانستان د فرهنګ یو استثنایي مقام حاصل کړی وو.
اکادمیسیان سلیمان لایق د یو ښه شاعر پایس، د یو ښه کیسه لیکوال پایس، او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري.
سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و، د 1409 هجری لمریز کال د تلې په 28 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز شړنې په امنی خیلو کلی کې وزیږید. لایق د افغانستان د تیرې څه باندې نیمې پیړۍ په ټولو پړاوونو کې هغه مهال چې د خلک ګوند په لیکو کې په اپوزیسیون کې وو، بیا کله چې د دې ګوند د ځواکمنی سیاسي بیرو غړی او د واکمن نظام وزیر سو، او وروسته چې کابل د مجاهدینو په لاس سقوط وکړ، شاعري وکړه او لیکوال پاتې سو. هغه په 2019 میلادي کال کې په کابل ښار کې په یو موټر بم برید کې سخت ټپي سو، چې د اختر پر لومړۍ ورځ د همدغو ټپونو له امله د جرمني هیواد پرختون کې سا ورکړه.
ډیره مننه کوم راتب نوري او له کابل له موږ سره د اکادمیسان سلیمان لایق د جنازې د مراسمو په اړه باندې ورستي معلومات شریک کړل.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غوښتم ورزو اورزګان ته، په اورزګان کې خلک وایي د دوه یا دریو خزو ودول اوس په یو دود ګرځیدلی، سره له دې چې دغه کار ځینې ټولنیز ستونزې رامنځته کړې دي. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه یو راپور جوړ کړی او د یو داسې خزې په غږ پیلېږي چې خاوندې درې نورې خزې هم کړي او دا د ژوند د سختۍ په اړه وایي.
دا درې می سره وستا دی بلاری یا لنه را پریښه ولا بچانی را پریښه ول وهل وتکول
دا ځکه چې د دې کلنی ګل سکی دی. دا د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالي اوسیدونکو ده. سړی ور باندې دی نور شزه هم کړي. ګل سکی ازادي راډیو ته ویل چې سړی په داسې حال کې دی نور شزه هم وکړي چې د دې په ژوند کې هیڅ ستونزنه و، او دی د ګارد ژوند د خوشاله ساتلو لپاره خپل ټوله هلې ځلې کولې. ګلسیکا وایي سړی د دوهم واده څخه تریوي میاشتې کېدو وروسته له فینزو کلون رئیس د خپلو څلورو کوچنیانو سره یو ځای له کوره شړلې، چې اوس یې نه پښتنه کوي او نه هم طلاق ورکوي.
بلای دغه دې سړی می دوه دانې را باندې کړې دي، زما سره بد کوله وهلم وتکولم، بیا بل را باندې وکبل چې و بیا د بل سره د غیبت کوله، بیا درې ما وکړله بعد را سره کوله وهل یو تکول یې لا سنه را مات کړې دي، پښې را مات کړې دي، کوڅې را کړې دي. بلانو وسه زدا یا سره پریا شولم دای د بل سره وغورځېدل نو چا بل من څنګه سیلا به په سامان سی کب جنې ولاړ سی برابر څنګه سی بیا یالو نظم د غاړي دي زمنان میم کښنی کښنی دي.
ګل سیکا وایي سړی د ګیاو ماشومان ژوند ورته خراب کړ او اوس ترشنا اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي چې د ساتنې لپاره هیڅ څوک هم نه لري. ګل سیکا د غراز زیاتوي چې سړی پر دوه همې شزي بل شزه هم وکړه، هغه هم تر دوه کلونو وروسته د دوه کوچنیانو سره یو ځای په وهلو او ډبولو له کوره وشړل او ژوند یې هم داسې ورته خراب کړ لکه د ګل سیکې. دا وایي سړی پر دوه همې شزي په داسې حال کې بل شزه وکړه چې په کور کې د یو وخت ډوډۍ هم نه درلودله او مزکه یې ورته وپلورل او درېمه شزه یې وکړه. هڅه مو وکړه چې د ګل سکی د سړی سره هم خبرې وکړو، خو له ډیرو هڅو سره سره موږ بریالي نسو. هغه کسان چې تری وزيات ودونه کوي سلامي یادوي له همداسې وکاس سره مخبري کړي.
حضرت یو چرپی می درلودلې چرپی نه واده سوکنه سکوادای چې د دوه مدریم کوي ژوند می جوړ دي چې وستر په عراق کې بلو.
دا د فینزوس کلن بسم الله ژغ دی چې دری ودونه کړي دي. بسم الله چې اوس د بل د ځمکې کروندګر دی، ازادي راډیو ته ویل چې درې ودونه ځکه کړي چې ډېری پیسې درلودلې او د په وینا چې په کور کې د میرمنې سره هم کوم ستونزه نه درلودله.
چاته نه وایي چې په ځم کوم زما دیوالې پر ځان پیرزو پر غمې پیرزو روپۍ لري نو بارا څه ګورته ولې یا روپۍ نن کې کته یې وې دا ودانه ډېر کم زیات د ومو درې مو څلرم
پینځوس کلن بسم الله جان د غراز ازادي راډیو ته ویل ک پیسې پیدا کړي نو څلرم واده هم کوي. که هم بسم الله جان دا کوي چې په کور کې د میرمنو ترمنځ عدالت پلی کوي، خو دا نه وایي چې آیا ښځې هم په دا ډول ژوند د خوشحاله دي که نه. دوهم او درېیم واده د تاوتریخوالي په زیاتېدو کې څومره رول لوبوي؟ د بشري حقونو مدافعین په دې باور دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو مهم لامل همدا تر یوه زیات ودونه دي. د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشره نازو سنګر پرته له قید او شرطه چې دین یې ښیي، د نارینهو د دوهم، درېیم او څلورم واده د ښځو په ژوند لوبې او انساني کرامت سپکاوی ګڼي. دا وایي نه یوازې دا چې د میرمنو حقوق تر پښو لاندې کیږي، بلکې دا د کوچنیانو له حقه حقوق څخه سرغړونه ده چې د پلار له خوږې مینې بې برخې کیږي.
تا اولادونه لري، لور لري، زوی لري، میرمن د ښه یو خاصي کورنۍ پیدا پاتې د تاسو پلاس نه وي نه هغه هر څه ګل دي چې ته ولاړې چې د هغې ژوند ته ووړه چې د هغې په ژوند باندې یو داسې لوبې کوي چې یو بله ښه ده راولي بیا د هغوی حق و حقوق چې دي هغې دوی ته نه وکړي. خو دی چې دوی او درې میرمنې کوي په هغه صورت کې بیا د میرمنې حق څه کوي چې په پښو لاندې کېږي، د هغو د اولادو حق پښو لاندې کېږي. او کوچنۍ چې څونه ناست ضرورت لري هغه نه پلاسکوچېکوشي.
نازو وایي د دې د معلوماتو له مخې په اروزګان او ګاونډي ولایتونو کې ګڼ کسان چې تر یوه زیات ودونه کړي د سیالۍ او دود له مخې دا کار کړی دی. په اروزګان ولایت کې یو دیني عالم مولوي حمدالله عبدالي وایي چې په اوس زمانه کې هیڅوک تر یوې د زیاتې ښځې سره عدالت نسی کولای، او دا د بل واده لپاره د اسلام لومړی شرط دی.
سبب د ضرورت انسان او شرط د عدل د انسان او شرط د تصویر چې د حق په بشپړ ورکوي.
دینی عالم مولوی حمدالله عبدالي دغه راز زیاتوي، هغه چا چې دویم او درېیم واده کړی وي خو عدالت نسی ساتلی، دا ورباندې فرض ده که ښځه طلاق وغواړي باید وارې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن د غزنی، نن په غزنی کې د کابل کندهار لوی لار د ځینو خلکو لخوا تړل شوی و. دوی اعتراض درلود چې بیګا وسلوالو غلو له موټرونه خلک ښکته کړي دي، د دې تر څنګ چې د هغوی پیسې او مالونه وړي دي. په دریو ښځو باندې چې په همدې موټرو کې وي جنسي تیری کړی دی. د غزنی چارواکي دا د خلکو د پیسو مالونو لوټل تاییدوي، خو وایي چې د جنسي تیری د ګنګوسو راپورونو په اړه باندې تحقیقات روان دي. په دې اړه شریف الله شرافت له په بخښنې سره، په دې اړه حبیب تاثیر د ازادي راډیو خبریال له غزنی یو راپور رالیږلی.
په غزنی کې د کابل کندهار لوی لاره د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د سپرلیو د موټرو موټر چلوونکو او مسافرو د اعتراض په توګه له دولس ساعتونو تړلو وروسته خلاصه سوه. دغه لاره د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ نور المدارس مدرسې تر څنګ ملانو بابا ته څیرمه د محمدي پمپ په سیمه کې په داسې حال کې تړل سوې وه چې وایي تیره شپه د سپرلیو له یو موټر څخه نامعلومه کسانو درې ښځې کښته کړي او جنسي تیری یې ورباندې کړی و. عیني شاهدان وایي په دغه ځای کې که یوې خوا ته له موټرانو غلاوې سوې دي، خو بل لور ته له یو درې سوه څلور ډوله موټر څخه درې ښځې په زوره تښتول سوې او له لوټلو وروسته ورباندې جنسي تیری سوی دی. د دغه موټرانو یو اعتراض کوونکی وایي دغه ښځې یوې زړې کوټې ته بیول سوې، هلته ورباندې وسلوالو کسانو جنسي تیری کړی او بیا طالبانو کوم کور ته بیولې دي. دی وایي اټکل کیږي چې دغه میرمنې د هرات ولایت اوسیدونکې وې چې کابل ته یې سفر کاوه. طالبانو دغه کوټه هم نړولې ده.
مشل دې مفسانې درور دې شکولې دې غلاوې کړې دې د هغوی په دې یو موټر کې یو څو زنانه یې ناستې دې هغوی راڅخه تکړې دې دغه ته یو کوټه وه چې پوکې تې مولې دې چرې کړې ده. له هغو وروسته دوی چې کله طالبان هغه دې پوڅې وي چې طالبان رالو نو له هغه ځای نه په تېښته بریالي شوي دي. هغه خلک د ځان انټرنټ کې شناخته خلک وو، هغه طالبانو پېژندل. له هغو وروسته پلټنې شروع شوې چې هغه کومې زنانه چې وي هغه طالبانو کوم کور کې بولې وي.
د غزنی چارواکي بیا وایي وسلوالو غلو په دغه سیمه کې تر ډیر شو پورې د سپرلیو موټران شکولي، خو دا ښځو د ځورونی په اړه معلومات نه لري. د والي ویاند وحید الله جمعزاده د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تېره شپه دوې بجې او سهار وختي وسلوالو غلو دغه موټران شکولي دي.
ناپیژاندو وسلوالو د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ د ملانو بابا پر سیمه کې د محمدي پم تسیرمه وسلوالو غلو څو سیسو د سی موټر له خلکو پیسې وړې دي، په مالونه یې چور کړي دي، او شایعات خپاره دي چې ګواکې ښځو باندې جنسي تیری هم شوی ده. زموږ کشفي ارګانونه هڅې کوي تر څو معلومه کړي شي څه پیښ شوي او څه روان دي. دغه ساحه د وسلوالو مخالفینو اړونده ده.
وسلوال طالبان بیا وایي دغه پیښه رامنځته سوې، خو معلومه نه ده چې وسلوالو کسانو پر دغه ښځو جنسي تیری کړی که نه. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې شک نسته چې غلاوي سوي دي. دلته د پولیسو دوې پوستې هم موجودې دي، ځینې کسان نیول سوي او پوښتنې روانې دي.
ازادي راډیو ته غواګیست وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دي. صالح محمد صالح به لنډ خبرونه وایي.
د مصالحې علي شورا وایي چې د بین الافغاني مذاکرو په لومړیو بحثونو کې به په افغانستان کې د دایمي اوربند پر ټینګښت خبرې کیږي. د پیژندل سوي شاعر، لیکوال او سیاستوال اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سوه. د لوی اختر په اوله ورځ د سختو ټپونو له کبله په جرمني کې سا ورکړه. د افغانستان روغتیا وزارت د ګزان یو پولیو ضد واکسین د کمپاین د بیا پیلولو خبر ورکړ. په افغانستان کې دغه کمپاین د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله شاوخوا 15 میاشتې ځنډیدلې وو. په لوګر او کندوز ولایتونو کې 12 وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنو کې وژل سوي دي. په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته تللی ده. او د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د کارونې لپاره تیار شوی دی.
ازادي راډیو ته غواګیست په 12:00 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوو. اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې به اول ورځو هلمند ته، هلته به د کیلې د کار او باغداري په اړه تاسو ته راپور ولرو. بیا به د نیمه نړۍ د ښځو پروګرام همدارنګه د ګوړې اچار تفریح خپرونه تاسو ته خپره کړو. ورځو پیل هلمند کوو. په هلمند کې د لومړي ځل لپاره کیلې حاصل ورکړی. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کیلې بوټو وده او حاصل کړی، خو دا چې په ټولو سیمو کې وده او حاصل کوي که نه نور تحقیقاتو ته اړتیا لري. هلمند چې د کوکنارو په نوم نړیوال شهرت ته رسیدلی، آیا کیله کیدای شي د هغه بوټي بدل شي چې حکومت یې د مخنیوي لپاره د کلونو راهیسې مبارزه کوي؟ د ازادي راډیو خبریال الیاس دای چې د هلمند کرنې د ریاست تحقیقاتي فارم ته ورغلی وایي د بیلابیلو سیمو څخه کروندګر راځي او د کیلو د ونو او حاصلاتو څخه لیدنه کوي. په دې اړه تفصیل دای اورو.
پر شاوخوا یې اوبه ولاړې دي. ما ته د زرغونو ونو